ستړي مشه دوستانو د مسپخین یو بجه د پروانه خبرونه کې مو یو ور بیا ز نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې شمالي وزیرستان ته د کډوالو د واپسې باړې ته د ستنو شو کډوالو د غوښتنو ستونزو یمن ته د پاکستاني پوځونو د لیږلو یا نه لیږلو او نورو موضوعاتو باندې د راپورونه لرو. همدارنګه د ځوانانو غږ اونیس پروګرام هم اورېدی شئ. په دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې زما همکار بوریوال کاکړی تاسو وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو نن له بنو څخه خپلو سیمو ته ستنېده پیل کړې ده. د جرمني ځانګړی استازی وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. او د امریکا د دفاع وزیر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو له اړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو منصوبه ښه بللې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو نن له بنو څخه خپلو سیمو ته ستنېده پیل کړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامي چارواکو د دوشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې لړۍ کې د ستنېدو لپاره د سپین وام تحصیل د درو کلیو 1270 کورنۍ رجسټر شوې دي. د چارواکو په وینا د ستنېدونکو خلکو دا لومړی پړاو به له نن تر 4 اپریل دوام لري. په دې کې به د شامیری کلي خلک ستنېږي. له هغه وروسته به تر 10 اپریل د میرعلي سپین وام کلی کډوال بیرته لیږل کیږي. په بل پړاو کې به د اپریل تر 24 نیټې دشتي خیلو بوبلي کلی خلک خپلو سیمو ته ځي. دا له هغه وروسته ده چې پاکستاني پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 10 لکه زیات خلک بې کوره کړل شو. پاکستان وایي ملګری ملتونه او د اسلامي همکاري سازمان دي د یمن د شخړې د پر امن حل لپاره خپل کردار ترسره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره بیګاه خپور شوی بیان وایي چې پرون د هغه په مشرۍ کې د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وسوه. بیان زیاتوي چې په دې غونډه کې دا پریکړه وسوه چې پاکستان د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا ساتلو لپاره د هر ډول مرستې ته تیار دی. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې پاکستانی جنگي الوتکې وار له مخه په یمن کې دي. خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د پاکستان سرکاري ټلویزیون ته وویل
د ویلو 300 کلونو راهیسې د منځني ختیځ په ډیری هیوادونو کې زموږ پوځیان د ټریننګ پروګرامونه پر مخ وړي او په بیلابیلو خلیجي هیوادونو کې مو له 200 واخله تر 900 پورې پوځیان پراته دي. خو دا چې ګواکې موږ سعودي عربستان ته پوځیان جنګي الوتکې ورلیږلي چې د یمن په جګړه کې برخه واخلي رښتیا نه دي او هیڅ حقیقت نه لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې له یمنه د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ روانه ده او تر اوسه په سلګونه خپل ملک ته ستانه شوی دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبې په ورځ نه وخت د ماین په 14 کې 9 تنه وګړي وژل شوی دی. د یاد ولایت د والی ویاند شفیق ننګ د دی پی سی په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
په یو پلان کوټه ولا موټر باندې د سړک د غاړې مې چاودنه کړې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 1 نفر شهیدان شوي دي. په شهیدانو کې 3 مېرمنې 3 کوچني ماشومان او یو نارینه شامل.
شفیق ننګ زیاته کړه چې وژل شوي کسان د همغې سیمې اوسېدونکي دي چې تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. مایکل کوخ د دوشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د هغه هڅې وستایلې. له ارګ خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي چې له پاکستان سره د همکارۍ د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې له پخوا پیچلي حالت وباسي. خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل د سیمې د امنیت او قراری په ګټه دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو له اړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منصوبې تایید کړی دی. د دې ځواک مقصد د سنی سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې او په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو خلاف کاروایی کول دي. نوموړي پرون په نیویارک وویل چې د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو منصوبه ښه خبره ده. په مصر کې د یکشنبې په ورځ د دې لوزنامې اعلان شایي چې سعودي عرب، مصر او د دوی اتحادیان د سیمه ییزو بحرانونو د حل لپاره د پوځي مداخلې اراده لري، خو د سعودي په مشرۍ کې د لسو سنی هیوادونو اتحاد لا د وړاند څخه په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو خلاف هوایي بریدونه پیل کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هار په پروند وویل هیواد یې لا هم د عرب لیگ د ځواک جوړښت او د هغې د عملیاتو د اختیار کولو په انتظار ده. د نړۍ د شپږو قوتونو او ایران مذاکرات کوونکي د دغه هیواد اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو د وروستي پړاو تیاری کوي چې پکې د کومې لوزنامې چوکاټ ته د رسیدو لپاره نن یعنی د مارچ 1 وروستۍ نیټه ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او کرنسۍ بیل سراج زهیر څخه اوري.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.10 روپۍ اغستل کېږي او په 102.45 روپۍ خرڅول کېږي. یو پونډ په 105.45 روپۍ او په 105.40 روپۍ. یو یورو په 110.25 روپۍ او په 110.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 6.90 روپۍ او په 10.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10.65 روپۍ او په 10.90 روپۍ. او یو افغاني په 2.65 روپۍ اغستل کېږي او په 2.85 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور کې د باران امکان دی او دغه شان په بنو کې به هم وریځې خورې وي او د لږ ډېر باران امکان څرګندېږي. د دې تر څنګ په کوئټه کې به وریځې خورې وي خو د باران امکان نشته. دغه شان په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45، په بنو کې 26 او 44 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 ډیګري سینټیګریډ وي.
وخت د مسپخین یوه بجه او و منټه. په فاتح خبرونه کې اوري چې لبنان شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوه، خو باړې ته ستنه شوي قبایل له ستونزو سر ټکوي.
مد مسافرا پورا دے ہر شی منستا ہو کی کورونا ہے ہر چیز ویران دی اسکولوں ضرورت ہے اسپتالوں ضرورت ہے پمودا جے آز دے مزکم دے مودا شارا پتا وار دے کے ٹویلوں ضرورت ہے.
دا غزنی پندڑو کے 14 وہ ملکی کسان وجلی. پاکستان وائی دے دوی جنگی جازونو یمن کے بمباری نہ دکڑے. دا قبائلی سیمو مدنی ٹولنے او سیاسی گندونا دغلتا دا بلدیاتی انتخابات غختنہ کوي. او د ځوانانو غږ خپرونه کې په هندوستان کې د یوې پښتنې محصلې خبرې اوري.
د هندوستان په حیدرآباد کې د عثمانیان پوهنتون زده کړیاله یم، د فارمسي په څانګه کې زده کړه کوم او څلورم کال مې دی.
تر پایه مو بدرګه کړه. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د زربیازب د پرشن لوجې د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو مرحله واره واپسې لنن شروع شوې ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دغه قافله کې شامل دی چې له بنو نه شمالي وزیرستان ته میر علي ته روانه ده. دوی سره موږ د ټلیفون د لارې په لیکه کې یو. عمر دراز وزیر، که تاسو راته وایئ چې دا شیبه د کډوالو قافله کوم ځای ته رسیدلې ده.
مننه جی، بالکل دا وخت زه په د شمالي وزیرستان دویم لوی تحصیل میرعلي کې موجود یم. میرعلي بازار چې کوم دی ما سره په سوفر لنګ فاصله کې پروت دی او حیدرخیل چې کوم کلی دی هغې مخې ته مونږ موجود یو. دغه هغه سیمه ده چرته چې په مکمله توګه دغه خلک وتلي دي، کډوال شوي دي، او د دې سیمې خلک چې کوم دي تر اوسه پورې یا د دوی واپسي مرحله نه ده شروع. نن چې کوم خلک واپس کېږي هغه تحصیل سپینوام، درې کلي دي، شامیری، بوبلی، ششیخیل، چې هغې هغه دوش په تو کورانه نن رجستریشن وشو هغه روان دي په کاخل کډوالو کې امپنا راوته او مونږ میرلی بازار ته رسیدلې ټول میډیا نمائندگان دلته موجود دي او دغه کاخل اوس میرلی تر د نکیږي میرلی د لارې باب یا هغه تحصیل سپین وام ته دي خو زه چې اوس کم ځای کې موجود یم ا میرلی دي حیدر خیل چې کم کله دي مونږ مخامخ زمان نظر مخې ته چې کم کورونا دي دا بالکل چې کم خړ پراته دي په دې کې آبادی نشته او دا خلک په مکمل توګه وتلی دي دغه خلک روزانه په بیا بیا د حکومت نه غوښتنه کوي چې هغه وخت به کله وي چې دغه خلک چې کم دي واپس خپلو سیمو ته راشي ځکه چې په شمالي وزیرستان کې دوه لوی تحصیلونه میرانشاه او میرلی چې په هغې کې اپریشن عملیات شوي دي او دا خلک په مکمل توګه وتلی دي.
عمر دراز دغه دوه شپېته کورنۍ چې تاسو اوس هم یادونه وکړه ورته بیرته ستنیږي نن خپلو سیمو ته. د دوی کې مو د چا سره خبرې کړې؟ څومره خوشحاله دي بیرته خپلې مینې ته ستنیږي؟
بالکل مونږ ډیرو کډوالو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې مونږ ډیر خوشحاله یو چې خپل سیمو ته واپس ځو خپل کورونه ووینو. خو دوی سره دوی دا خبره باندې بیا بیا زور ورکو چې داسې نه چې یو ځل بیا هغه حالت راشي چې دوی بیا واپس چې کوم دی د کډوالې ژوند اختیاروي واپس راځي په خپله سیمه کې. دوی امن غواړي، خوشحالي غواړي، ترقي غواړي. کوم وزیرستان نه چې دوی راوتلي وو هغه وزیرستان ته دوی واپس نه بلکې داسې وزیرستان ته واپسي غواړي چې هغه پوره امن وزیرستان وي او ترقي یافته وزیرستان وي. خو دا خبره به زه بیا هم وکړم چې کوم ځای کې مونږ موجود یو چرته چې خلک په مکمله توګه هغې ځای نه وتلي دي هغه میرعلي تحصیل دی او د دې خلکو پلان تر اوسه پورې هم نه دی ښودل شوی. دا خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته راشي او واپس لاړ شي. او د خپلو اورېدونکو دپاره به یو دا هم ووایم چې حیدرخیل کلي کې مونږ موجود یو زیاتره دلته چې کوم کورونا دي مونږ مخامخ وینو په هغې کې روغ دي ځکه چې زیات خلک د اندېښنه هم وي ورسره چې د دوی ټول کورونا به ړنګ وي.
اوریدلی چې په میرعلی او په میرانشاه کې بازارونه او هټېګانې په مکمله توګه تباه شوي یا کورونا انفراستراکچر دا تباه شوی دی، نو تاسو شاوخوا څه وینئ؟ بازارونه شته دی بند به یې خو په روغ حالت کې دي که کورونا څه حال کې دي؟ سان زور وړاندې کولی شي
بازارونه بالکل په روغ حالت کې نه دي. میرعلی بازار په مکمله توګه چې کم دی هغه ړنګ دی، دغه رنګې میرانشاه چې کم بازار دی. البته چې کم ولسی کورونه دي، عام آبادي دي، هغه کورونه چې کم دي روغ رمټ پرته دي. خو په هغې کې زنه زنه داسې کورونه شته چې په هغې کې دوی په هغې باندې شک وو یا چې کم دی د وسلوالو سره دغه وو هغه ځای په ځای چې کم دی ړنګ شوي دي. خو میرعلی او میرانشاه بازارونه چې کم دي هغه په مکمله توګه ړنګ دي. ولسی آبادۍ چې کمی دي زیاتره چې کمی دي روغ رمټې ولاړې دي.
ډېره زیاته مننه عمر دراز وزیر د مشال رادیو خبریال په هغه قافله کې موجود دی چې نن له بنو نه روانه شوې ده او میرانشاه ته بځي. خو دوی دا مهال په میرعلی کې دي. تاسو ته حالات وړاندې کول چې هلته دوی څه په خپلو سترګو ولیدل. وړاندې چې دا قافله ځي پر روانو خپرونو کې به نور حال هم درکو. خو اوس د خیبر ایجنسۍ د کډوالو په هکله، د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي د باړیا کاخیلو نه کوره شوي په سلګونه کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي. خو دا خلک چې دلته د پوځي عملیاتو جګړو له امله د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه ویجاړ شوي دي، د حکومت نه زر تر زره د پرمختیایي کارونو د شروع کولو غوښتنه کوي. زموږ همکار فرهاد شینواره پر راپور لري.
د مارچ شلمې نیټې نه په اولنی پړاو کې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه څه د پاسه 4000 کورنۍ د باړې اکاخیلو سیمې ته ستنې شوې دي. خو بیا د باړې اکاخیلو خلک وایي چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو په وخت د دوی کورونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او حکومت له پکار دي دلته ترقیاتی کارونه پیل کړي او خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکړي. په دې حکلا د باړې اکاخیلو یو مشر حاجی سردار پردی مشال ریډیو ته وایي،
همدار ځای کې حکومت مسافرا پورا د هر شي مرسته وکړي. کورونا یې هر څه یې ویران دي. همدا ډېر ځای یې مځکه همدې مو ډېره شاړه پرته وه. کسب سګونو جیره بلیدا شي. په دا کې ټویلونو ضرورت دی، اسکولونو ضرورت دی، هسپتالونو ضرورت دی. بره علاقه خرابه ده. مجھے بجلی ضرورت ہے ڈیر سارا کے کچا پرتی دی او تکلیف تکلیف تے دا پکو دا چ مجھے دا اوشی
او دا کاخیل یو جوان آصف نواز چ ز دکون کہ دی وای چ دلتا دی د تعلیم حاصل ولو و درے دل لڑائی روان کڑے شی او تعلیمی ادارے دی جوڑ کڑے شی
بس زمون حکومت ندا بل چ مون دل کہ چ سمر ما شمان دی اغا مخکنی خو چ کم دی اغا خاصن بی تعلیم پادش او سر روان چ کم نسل دی دے دے بار مون دل کہ کالجونو یونیورسٹو ضرورت ز کہ زمون خلک دل چ غیلا دوسی ٹونا ادری سٹونا پیخور ریا کے ورکے نمنگ دا پکار دے حکومت تا چدل دے کہ منگلا کالجونا جوڑ کے سکولونا جوڑ کے یونیورسٹی جوڑی کی ہنور ترقیاتی کارونو کے
د اکاخیل د کمس رشتے مشر گل میران د یاد سیمے د وسانی حالت پاڑ ویل
کلی تبوکڑی خالکو لکا کلی پکے د کوم چ دام تویلوڑو د خالکو کلای مونات نہ پوتے دای ختم کڑی دی و ب پکے نشتا دی بجلی ستنی ختم کڑی دی بجلی پکے نشتا دی ہر کور ضرورت پکے شتا دی زکا با بجلی سکولونا سپتولونا سرک دا چه چه شده دا شهر پسونو ختم کرده ده
دا خیبر جنسای پولیٹیکل ایجنٹ شهاب علی شاه بیا وای چه پا باڑا کی با پا دو مرحلو کی دا بیا بحاله کارونا سر تا رسولشی او دو دوی پورم رست بکوی
دے دا پارا پا دو مرحلو کی منگا کوششنو دی پا پہلا مرحلہ کے دے سرویس ڈیلیوری آغاز دے سکول ورانم دے خوچ پاگئی کی تعلیم شروع شی پا ٹینٹ کے شروع شی استاد رہو رہ سی کتابون رہو رہ سی اور پا دو مرحلہ کے با دا سکول واپس جڑول دی دا غصی اسپتالونا اور نور دا خدمات و ادارے چی دی پا دو مرحلو کے با دا رسی پہلا مکی با ریہیبیلیٹیشن کی گی اور بلا کی با ریکنسٹرکشن کی گی انشاءاللہ
یا دا دیویچ پا دے ورستو کی باڑا دا خیبر ون پوزی عملیات پا ترس کی دا وصلوالونا پا ککڑا شوی دا اوست پوز پا تیرا برخه کی دا وصلوالو پر زد دا خیبر ٹو پا ناما عملیات پیل کردی دی فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا زوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دے نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوی ستونزی سپیشلی دی جنکے کالیج نشتا دا یواتا او دا ستونزو دا حل لار
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو دا پیسون وسنرا سیناوی دا پارا مونگا دا کتابونو دا داہلے او دا مہانا پیس غم کو
دا زوانانو غک پرونکی لا اسرارا لمو منسرا نیخ پنیخا
دا زوانانو غک پروگرام دا خبرونو دا لنڈیز نا پس اور دلے شی او ننور کی پا ہندوستان کی په حیدرآباد کې د میشتې وی پښتنې زده کوونکي ګلالۍ هیدري خبرې اوري د افغانستان د غزنی ولایت پندړو ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو ګاډي د من چودنه شوې چې په کې و تنه وژل شوې دي په پیښه کې وژل شوي کسان ټول د وی کورنۍ غړي خودل کیږي د سیمې نه د مشال لډیو خبریال سید شاه سقیم راپور لري
چودنه پرون ناوخته د شلګر پالیزو کلی کې د عامو وګړو پر یو موټر شوې ده چې پکې اووه تنه وژل شوي په چودنه کې اووه واړه وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي او د همدې کلي اوسېدونکي وو د غزنی د والي ویاند شفیق ننګ وایي په پیښه کې وژل شوي کسان ښار ته راغلي وو او بیرته کور ته پر لاره وو چې موټر یې په ماین ختلی دی دی وایي چودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یې هم هلته د ننګ په خبره د سړک پر غاړه ماین طالب وسلوالو ځای پر ځای کړی وو او د عامو وګړو پر موټر چاودېدلی دی خو تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي په اندړو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي خو لا هم په عملیاتو کې ښکېلو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه چا څه نه دی ویلي
پاکستان د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ پر سازمان غږ کړی چې د یمن د کړکېچ په سیاسي هواری کې د مهم رول ولوبوي دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د حکومتي او پوځي مشرانو په غونډه کې وشوه په عین حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه هم رد کړي چې وایي د دې هیواد جنگي جازونو په یمن کې د حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباری کې برخه اخیستې ده په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه ذبیح الله شفق راکوي
پاکستان وای د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د یمن دروان کړکېش د سیاسي حل لپاره خپل رغند رول لوبوي. د پاکستان حکومت دا غوښتنه د دې هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د منځني ختیځ د روان سیاسي وضعیت د څېړلو لپاره په یوې بیړنۍ غونډه کې کړې چې پر نوز شریف سربیره پکې د پاکستان جګپړو سیاسي او پوځي مشرانو برخه اخیستې وه. د نوز شریف له دفتره د دوشنبه په ماښام په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان به په هره بیه د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي، خو د دې ترڅنګ به په دې هیواد کې د روانو ستونزو د سوله ییز اواري لپاره د یو شمېر دوستو هیوادونو له مشرانو سره اړیکې هم ونیسي. بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د بهرنیو چارو د سکتر اعزاز احمد چودري په حواله وایي چې د سه شنبې په ورځ به د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له مشرانو سره به په مهمو مسالو خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان یو دولتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي پاکستان پریکړه کړې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د عرب ائتلاف ملاتړ وکړي او خپل پوځیان په دې هیواد کې د یاغیانو پر خلاف د جګړې لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا راپورونه ردوي او وایي چې که څه هم پاکستان د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی، خو تر اوسه یې د هیواد ته د سرتیرو او یا هم د جنګي الوتکو د اورلیږلو پریکړه نه ده کړې. د ویلو تیرو څو کلونو راهیسې د منځني ختیځ په ډیری هیوادونو کې زموږ پوځیان د ټریننګ پروګرامونه پر مخ وړي او په بیلابیلو خلیجي هیوادونو کې مو له 200 واخله تر 900 پورې پوځیان پراته دي. خو دا چې ګواکې موږ سعودي عربستان ته پوځیان جنګي الوتکې ورلیږلي چې د یمن په جګړه کې برخه واخلي رښتیا نه دي او هیڅ حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځي مقاماتو هم د سی این این هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد جنګي الوتکو د عرب ائتلاف په لیکو کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمباري کړې. د پاکستاني پوځویان جنرال عاصم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مارچ له 19 نیټې راهیسې په طایف کې د عرب او پاکستاني پوځیانو ګډ پوځي تمرینونه پیل شوي چې پکې 202 نوي پاکستاني پوځیان برخه لري. د سعودي عربستان حکومت د تېرې پنجشنبې ورځ راهیسې په یمن کې د ولسمشر عبدالرب منصور له حکومته د دفاع په هدف د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري. په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په پیل شوو عملیاتو کې پر سعودي عربستان سربیره قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو د دغو یاغیانو په ضد له دغه ائتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان له پخوانیو متحدینو څخه دی او دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې پوځي او اقتصادي اړیکې لري.
په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو ته معلومه ده چې له څو ورځو راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ خلیج عربي هیوادونو په یمن کې د حوثیانو پر ضد بمباري پیل کړې دي. وایي چې د دې پوځي عملیاتو موخه د یمن د ولسمشر د حکومت بهاله کولو غوښتنه ده. پوښتنه ده چې د یمن د سیاسي ناکرارۍ تر شا څه عوامل دي او دا چې په یمن کې څو وسله والې ډلې دي او هلته د څه په سر جګړه روانه ده. دا موضوع په امیر ساحل په اسلام آباد کې د منځني ختیځ د چارو له پوه نجم الله برهاني سره څېړلې او په پیل کې ترې پوښتلې چې سعودي عرب او ملګرو هیوادونو یې پر یمن ولې بمباري پیل کړي.
وجه دا ده چې دغلته د شیعه مذهبه حوثیانو د یمن دولت د پلازمینې په شمول و ولایت لاندې کړي دي، بلکې د دولت اکثره عسکري او مدني ټول کوم دفترونه او ودانۍ چې دي دوی په ولکه کې دي. دوی ته د سعودي او خلیج دولتونه د ګواښ په سترګه ګوري چې دا ګواښ نه یوازې د یمن لپاره ګواښ دی، بلکې د دغه سیمې لپاره ګواښ دی. د حوثیانو او سعودي عربستان ترمنځ په پوله باندې 2009 کې نښته هم شوې وه او هغه وخت کې هم سعودي ځینې سیمې د یمن چې د سعودي پولې ته نږدې دي په هغه وخت بمبار کړې وې. او د دوی په حرکت کې چې سعودي عربستان په آن باندې د سعودي عربستان خاورې ته اور خوځولې وو هغه یې وربند کړی وو.
اوس فعلاً په یمن کې څو ډلې داسې دي چې هغه د یمن له حکومت سره یې مخالفت وو، لکه حوثیان شو. له دې سره هغه د علي عبدالله صالح پخوانی ولسمشر چې وو د هغه ډلې په اړه هم ویل کېږي چې هغه هم وسلواله مبارزه کوي او القاعده هم هلته موجوده ده. دا درې واړه ډلې چې تاسو ګورئ نو د یمن حالات څنګه ارزوي او شننې څنګه کوي؟
همداسې ده، دغلته ډېرې ډلې شته. د القاعده ډله او همدارز سلفي یو ډله ده چې هغه هم په ځینو سیمو کې د علي عبدالله صالح په وخت کې هم شتون درلود. او بیا دغه د 2011 کال چې کله د علي عبدالله صالح پر وړاندې یو ملي پاڅون رامنځته شو او عبدالله صالح 24 کلن واک یې له منځه یووړ، نو په دغه وخت کې د حوثیانو چې په شمال کې وجود درلود هغوی ته یوه موقع برابره شوه تر څو په دغه څلورو کالو کې خپل هغه وسلوال حرکت نور سیمو ته هم را وغځوي. همداراز د القاعده تنظیم کوم پاتې شونی چې هغه په دغه سیمو کې وو په یو راپور کې ویل شوي چې عبدالله داوود سره هم اړیکې درلودې او غوښتل یې چې د هغوی مدد وغواړي تر څو دغه نوی رژیم چې د عبدالرب منصور هادی په مشرۍ باندې رامنځته شوی دا ناکام دی.
برهانی صاحب یو وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې که څه هم تهران انکار کوي چې د حوثیانو ملاتړ کوي خو په ایران باندې دا تور پوری کیږي چې دوی د حوثیانو ملاتړ کړی دی او حوثیان نه دومره ځواکمن کړی دی په یمن کې. که دا فرض کړو چې ایران یې مرسته کوي نو د ایران ګټې څه دي او ایران ولې د حوثیانو مرسته به کوي؟
نو ایران سیمه باندې خپل شیعي خلافت یا شیعي اسلامي دولت واکمن کړي. ایران دغه ټوله سیمه کې دغه سي وړې ډلې ټپلې درلودې او لري چې اوس مهال واک ته رسېدلي دي. حسین په 1902 کې یو کوچنۍ ډله د حسین الخوسی په نامه لاس راولاړه شوه چې هغه ډېره وړه وه او پر شمال کې وجود درلود. هغه وخت کې د دې شباب المؤمنین په نامه بیا انصار الله شو او ورپسې بیا خوسی ډله وه. خو د ایران لوجستیک او وسلوال مرستو په مټ باندې دغه ډله په دغه لوکې ډېره رامخته شوه.
تاسو په اسلام آباد کې د منځنی ختیځ د کارپو خغلی برخانی سره زموږ د همکار مرکه ورېدا. اوس هم یو بل راپور د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړي وای د نورو هیوادونو په سیر د دلته هم بلدیاتي وټونه وشي چې د راز قبایلی ولس هم خپل مسلې د مقامي حکومتونو د لارې د هوارولو جوګه شي. د قبایلی ولس د غوښتنو او په دې لړ کې د قانوني خندونو په اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موسی خیل راپور لري.
په داسې حال کې چې د کنټونمنت بورډز په ګډون ټول ملک کې د بلدیاتي وټونو خبرې روانې دي او د غلړ کې سپریم کورټ ته د سوبو لخوا ختمي تاریخونه هم ورکړل شوي دي. د قبایلی سیمو اولس غواړي دوی د هم په کامی بهیر کې شامل کړي شي او دلته د هم بلدیاتي وټونو وشي چې دا شان وړې وړې مسلې د دوی په درشل حل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د کامی سملې پخوانی غړي او د جماعت اسلامي د فاټا امیر هارون رشید وینا وا پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې قبایلو سره ناانصافي روانه ده.
وفات عوام ته دی حق ورکړی شي او در یو سیستم او نظام ورکړی شي او بلدیاتی ادارې چې دا یو ډېر لوی اهمیت لري په امور مملکت کې په کار سرکار کې د عوامو شمولیت. نو فلفور دی ففاتا کې هم د بلدیاتی انتخاباتو د لوکل باډیز انتخاباتو اعلان وشي چې د فات عوام هم ځان له ادارې جوړې کړي چې د فات د عوامو په دې مشکلاتو کې کمی وشي.
همداراز د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی کارکون رحمان افریدی وایي بلدیاتی نظام تر ټولو زیات د قبایلو ضرورت دی. هغه کوم وجوهات دي چې تر دې دمه بلدیتی نظام قبایلی سیمو ته غځېدو ته نه پرېږدي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لایرز فورم مشر او وکیل اعجاز مومند وې دا وخت د قبایلی سیمو ټول واک اختیار د پولیټیکل انتظامیه په لاس کې دی او تر سوچې دوی نه دا اختیار نوی غستل شوی دلته بلدیاتی نظام د وخت او پیسو تاوان دی. دی زیاتوی
فاټا کې کچته د بلدیاتی سیستم خبره راشي نو ال د سیستم چې کوم دی هغه پولیټیکل اډمنستریشن دی. نو بلدیاتی سیستم چې کوم دی دا د دغه سړی د دغه اډمنستریشن انډر راځي. د دې بجټ د دې ټول احکامات ریکوایرمنټس او ټول چې دي دا د دغه اډمنستریشن لاندې راځي. په دې وجه بلدیاتی سیستم په فاټا کې هغه څه نه امپلیمنټ کیږي سم چې په سټر کې کیږي. اوس چې دې لپاره به آئینی ترمیم لازمن ضروری وي او هغه آئینی ترمیم چې کوم دی هغه په آرټیکل 247 کې کیږي.
موجوده حالاتو کې د بلدیاتی نظام د حیثیت او آرټیکل 225 کې د ترمیم د طریقې کار او منظورې په اړه د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي شابودین خان وینا وا
تر څو چې آرټیکل 247 ختم شوی نه دی د کمپلیټ الیمینیشن نه شوی د بلدیاتی انتخاباتو به صرف دومره وشي چې ځاړه ملکان کې لاړه د هغه ریپلیسمنټ به وشي نوي ملکان به راشي. دا ټو ټول میجورټي باندې به کیږي. زه دا یقین لرم چې د انقلاب نه والا تر د مسلم لیگ پیپلز پارټي جی وای سوره پارټي اړ چې دي هغه په اسمبلی کې دنه دي د پی ټی آی پورې دا به دي ان شاء الله دا ټول سیاسي ګوندونه به حمایت کوي.
د دغه خبره قبایلی سیمو کې د بدلون وخت راغلی دی او دغه لړکې به موږ د صوبې حیثیت ترلاسه کولو لپاره هم هلې ځلې شروع کوو چې دا شان قبایلو ته هم خپل شناخت ملو شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلط ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راوالی تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
درنګ ساتلا په پیښور کې یو نیمه بجه کېدونکې د بوریوال کاکړ به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تر هغې وروسته به د ځوانانو غږ خپرونه اورو.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نن له بنو څخه خپلو سیمو ته ستنېده پیل کړې دي. په کابلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې مشر فرمان خلجي نن مشال ډیر وویل چې دوی څلوېښت کورنۍ خپلو سیمو ته رخصت کړې دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکو د دوشنبې په ورځ مشال ډیر وویل چې په دې لړۍ کې د ستنېدو لپاره د سپینو عام تحصیل د درو کلیو دوه سوه اتیا کورنۍ رجسټر شوې دي. پاکستان وایي ملګری ملتونه او د اسلامي همکارۍ سازمان دی د یمن د شخړې د پرامن حل لپاره خپل کردار ترسره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره بیګاه خپور شوی بیان وایي چې پرون د هغه په مشرۍ کې د لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. بیان زیاتوي چې په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې پاکستان د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو لپاره هر ډول مرستې ته تیار دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ نه وخت د ماین په چودنه کې اوه تنه عام وګړي وژل شوي دي. د یاد ولایت د والی ویان شفیق نن د دې پیښې په اړه بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا کسان د همغې سیمې اوسیدونکي دي چا د دې پړه نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ته ملاتړ ته ژمن دی. مایکل کوخ د دوشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتلو وروسته دا څرګندونې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو له اړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منصوبې ملاتړ کړی. د دې ځواک مقصد د سنی سخت دریځه ډلې داعش او په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو خلاف کاروایی کول دي. او د نړۍ د شپږو قوتونو او ایران د مذاکرات کوونکو د دغه هیواد اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو د اخري پړاو تیاری کوي چې پکې د کومي لوزنامې چوکاټ ته رسیدو لپاره نن یعنی د مارچ یو دیرشمه نیټه وروستۍ ورځ ده.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو، اوس د ځوانانو غږ خبرونه چې اسلام مومند وړاندې کوي. او نن ورکې تاسو د هندوستان په حیدرآباد کې د یو پوهنتون د پښتنې محصلې ګلالۍ حیدري خبرې اورئ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د ناین ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار لمو من سره نیخ پنیخه
اردن کور ځوانانو غ خبرونه کې د خپل قربا اسرار لمو من سلامونه مني. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږه لخپلو ځوانانو سره د هغوی په لاسته راوړنو د غرنګي د هغوی پر ستونزو خبرې کوو. نو نن د افغانستان د وردګ اوسیدونکو ګلالۍ حیدري د ځوانانو غږ پروګرام کې زمونږه میلمانه ده. نوموړي دا مهال د هندوستان په حیدرآباد کې د فارمیسي په څانګه کې بیچلر او د بزنس منیجمنت په څانګه کې ماسټري کوي. مونږ به ګلالۍ سره د هغوی په لاسته راوړنو او په کوم سکالرشپ چې هغوی د زیات ترسیدلی دي په هغې او نورو یو شمېرو موضوعاتو خبرې کوو. او ګلالۍ حیدري مشال ډیو ته ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم استاد صاحب او اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې نیو کال مبارک سي.
مننه ستاسو نه. څنګه جون بو څنګه تیریږي؟
مننه خیر سید الله فصل دې مسافری ده. شکر دې
زخه خبره ده. لومبه زمنګ اوریدونکو ته په تفصیل سره وایي چې تاسو دا مهال په حیدرآباد کې څه کوي؟ د هندستان
د هندستان په حیدرآباد کې د عثمانیان پوهنتون زده کړیاله یم، د فارمسي په څانګه کې زده کړه کوم او څلورم کال مې دی چې ما د افغانستان د دولت لخوا څخه د کوم بورس چې راکړل شوی و د هغه پر اساس باندې د هندستان حواس ولسم او خپل درسو ته ادامه ورکوم.
دا راته وایي چې تاسو دغه سکالرشپ څنګه ترلاسه کو او څنګه دې پوزیشن ته راورسېدی؟
لومړی دا چې زه په ښوونځي کې د اول صف څخه تر دولسم صف پورې داسې اول نمره وم، بیا چې په لسم یولسم دولسم کې اول نمره سوم، عمومي اول نمره سوم. وروسته د هغې نه چې د کانکور ازموینه مې ورکړله، درې سوه لس نمرې مې واخیستله، چې په هغه وخت کې هم د کابل پوهنتون فارمسي فاکولټي ته کامیابه شوم. بیا دا د هندستان د بورسو مسله د تحصیلات وزارت لخوا څخه اعلان شوله، نو ما هم هغه بورسو ته اپلای وکړې. فور می وی دیو د سی اټو سلسلا پروسیجرونه چې ما طی کړل، او هغه ته د نور ځکه وزارت لخوا څخه د دې بورسو لپاره خاص د امدسي لکه د کانکور په شان باندې امدسي راسه امتحان واخیستل. وروسته دغه کومې نمرې چې د هندستان بورس لپاره ټاکل شوی ما هغه نمرې پوره کړلې، او زه د هندستان بورسو ته کامیابه شوم چې الحمدلله هغه کومه رشته چې ما غوښتله هغه مې لاسته راوړله.
ګلاله حیدری دار ته وایي چې کېدی شي داسې جینکۍ او لکان ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم غواړي دغه سکالرشپ ترلاسه کړي، نو هغوی ته څنګه وایي چې دې پروسیجر څنګه دی، دې طریقه کار څنګه دی، څنګه هغوی کولی شي چې او په کوم وخت کې دوی اپلای کولی شي دغه سکالرشپ ته؟
بلې، دا سکالرشپ چې د هندستان د هیواد لخوا څخه افغان حکومت ته ورکول کېږي، دا په دوه ډوله دي. یو ډول دی چې د سفارت لخوا څخه ازموینه اخیستل کېږي چې هغه یوازې د انګلیسي ژبې ازموینه ده چې د چالنج انګلیسي ژبه زده اوسي، او هغه د ښوونځي شهادتنامه هم ورسره اوسي چې لږ ښه نمرې اخیستي اوسي، نو هغوی یعنی د بورسو ته کولی شي بریالي شي. هغه بورسونه چې د خپل سفارت لخوا څخه اخیستل کېږي معمولا یعنی ځینو د پارلمان وکیلانو ته، ځینې داسې کسانو ته ورکول کېږي، بیا هغوی یعنی په یو ډول نه یو ډول سره هغه خلکو سره مرسته کوي چې هغوی دې کار ته بریالي شي. دا طریقه یو ډېر اسانه طریقه ده. کله وخت په دې طریقه کې هم کېږي چې داسې محصلین راځي چې لیاقت اصلا دې بورس نه لري، خو دې په دې بورس راځي او دا بورس اخلي، او په هر کچې ته داسي درسونه په ډېر زحمت یا حتی ویلی نسي. نو دا یو دا ډول دی. بل ډول چې د خپل وزارت لخوا څخه چې ورکول کېږي، ډېر یو داسې اوږد پروسیجر لري، او یعنی اسانه طریقه نه ده چې لږ باید انسان ورته زحمت وباسي، لږ کار غواړي، هم باید ساینسي برخه کې انسان مطالعاتو دا شیان ولري، هم باید ژبه زده وسي. نو هلته بیا خپله وزارت چې امتحان اخلي، دا ډېر شفاف ازموینه ده چې اخیستل کېږي، لکه د کانکور ازموینه ده. یعنی که تر ډېره حده د چانس چې څوک لیاقت مغه بورسن لري کولی شي ورته اپلای وکړي. دا بورسونه د دژمه په دالو په میاشت کې دغه وخت کې یعنی راځي د اپلای کېږي، بیا ورته امتحان اخیستل کېږي د همر په میاشت کې. وروسته دغه نه بیا دوه میاشتې وروسته بیا داسې نتیجه چې راووتله چې آیا هغه نمرې چې د بورس لپاره اړینې دي هغوی لاسته راوړي که نه. چې کله لاسته راوړي بیا نور همداسې بیا تحصیلاتو وزارت لخوا څخه نور فورمې او نور پروسیجرونه دي چې بیا هغه مخته وړل کېږي، بیا وروسته دغه دا بورس.
ګلاله حیدري، د دې بورسونو یا سکالرشپونو نومونه څه دي؟ او بله دا، تاسو یو خبره وکړه چې دې کې ځینې سکالرشپ دي چې هغه خلکو ته ورکړل کېږي څوک چې د هغې اهلیت نه لري، نو دا څنګه کېږي؟
دغه بورسو کې چې زه راغلی یم، دا د آی سی سی آر سکالرشپ په نامه یادېږي چې د خپله د هند دولت لخوا څخه ورکول کېږي. یو ډول بل دی چې هغه د افغانستان د دولت لخوا څخه ورکول کېږي چې هغه بیا مطلق جلا پروسیجر لري، ټول مصرف یې د افغانستان د حکومت لخوا څخه دی. خو دا د آی سی سی آر بورسونه چې دي، دا د افغانستان د حکومت لخوا څخه مصرف نه ورکول کېږي، یوازې د هند حکومت لخوا څخه. د هندوستان حکومت چې هر کال کې زر زر بورسونه د افغان حکومت سره مرسته کوي هغه مرسته دي چې ټول مصرف د افغان مسجدونو دلته د هندستان حکومت ورکوي. نو دا ورسره د آی سی سی په نامه یادې شو خدای په دوه ډول ویشل دي. یو هغه کسان ته مثلا د پارلمان وکیلانو دوی ته ورکړ کېږي نیمه هغوی ته داسې یو سهمیه ورکړي یا ځینې ځینې وزارتو ته ځینې ځینې ریاستو ته داسې سهمیه ورکړي. یو یو بل 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 برخه بیا چې دا راسن په لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. د لوړو زده کړو وزارت چې دا یعنی تقریبا نسبتا هغه ته چې مثلا د پارلمان وکیلانو ته ورکړ کېږي یا مثلا کوم نور ریاستو ته ورکړ کېږي ډېر شفاف دی. ولې چې هغه چې د وکیلانو په واسطه راغلي زکیلان راستي ولې ځینې داسې زکیلان دي چې اصلا خپل نوم نه شي لیکلی اصلا مثلا په ژبه نه پوهېږي هغه هم راسته ولې دي. نو کله چې هغوی بېرته افغانستان ته ولاړ شي هم د هغه زکیلان چې زحمت یې ایستلی هم هغه چې هېڅ زحمت نه ایستلی ولاړ شي د دوی دواړه یو شی هغوی ته په عوض کې کتل کېږي. زما نظر زه فکر کوم چې دا ټول بورسونه که د افغانستان دولت ته یوازې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا څخه ورکړل شي هر هغه څوک چې حق لري هغوی ته به شاید ورسېږي نه نسبت دې چې څوک واسطه ولري.
نو دغه کار د مخنیوي لپاره تاسو یا ستاسو نور ملګرو دا څه پروګرام نه کړی؟
موږ خو یو څو د پیداسې یادونه وکړله هر چې مثلا زه خپل په فیسبوک کې چې ما د هر چې داسې چې کچېره ما مصاحبه کړې ده کچېره داسې لوړپوړ چارواکو سره مخامخ شوی موږ څو ځله ورته ویلې دي. کله د سفیر صاحب هم راغلی و په یو درې کال مخکې هغوی ته مې هم دا خبره مطرح کړله. نو داسې یعنی خبره اورېدل کېږي او دی خو ورباندې عمل نه کېږي معلومه نه ده ولې چې دا څنګه چل دی. نو ځکه کله وخت داسې کېږي چې یعنی څوک چې حق لري د هغوی حق سوځي.
سمه ده. ها ګلالی حیدری د دین علاوه پر دې سربېره نور داسې کوم اسکالرشپ شته چې هغه د افغانستان او پاکستان کې چې کوم پښتانه دي هغوی ترلاسه کولی شي؟ کداغه پړه تاسو معلومات لري داسې
یو کومه تاسو یاد کړئ چې دا د آی سی سی اسکالرشپ چې د هندستان د دولت لخوا څخه ورکړل شوی اسکالرشپ چې د افغانستان د دولت لخوا څخه ورکړل کېږي او هغه ته خاصه بودیجه ټاکل شوې ده. هغه کې به داسې ځینې داسې راځي چې د یو ولایت په ساتنه باندې کوم زده کړیال شو نمرې په کانکور کې اخیستی بیا هغه استي یا په یو ډول باندې هغه بیا داسې جلا پروسیجر لري چې د هغه مصرف ټول د افغان حکومت لخوا څه ده. خو متاسفانه هغه کې هم یعنی واسطه او د واسطې خبرې ډېرې دي هغه څوک چې حقدار د هغوی ته نه رسېږي. حتی داسې کېږي چې بېخي څو فرصه سکالرشپ څخه خو خلک یو وخت استول شوي دي محصلین راغلي دي خو په افغانستان کې هغه خبر اصلا اعلان شوی نه ده خلک څخه آګاه نه دي.
سمه ده ګلالۍ حیدری. اوس په دې تراشو چې پر دې سربېره نورې ستاسې کومې لاسته راوړنې دي که زموږ اوریدونکو سره شریکول غواړي؟
د سی خاص را سره راولې چې ما درلودلې یو داو چې کله ما لمړی کال چې زړه سره لا ما د هندستان په سیستم باندې ما درس دا ویل. نو هغه وخت کې یعنی شو نو چې ما وخت له افغان مسلینو کې یو څو افغان مسلین نور هم د افغانستان له پاسخه سفیر صاحب راغلی او سفیر صاحب عبدلی راغلی او هغه یعنی مشته یو تقدیرنامه او دا راکله تشویق کړلو. وروسته دا یعنی بیا زوښ په پانتون کې یو سیالي او بین المللي سیالي و چې په هغه کې ما هم ګډون وکړ. یو د مقالې لیکنې سیالي و دوه هم د ډیبیټ یا د بحث سیالي و چې ما په مقالې لیکنې کې د پنځه اتیا هیوادونو مسؤلینو په منځ کې ما لومړی مقام ترلاسه کړ او په ډیبیټ کې ما دویم مقام ترلاسه کړ.
تاسو مقاله په څه باندې لیکلې وه او تاسو ډیبیټ په څه باندې کوم موضوع باندې وو؟
ما چې خپله مقاله لیکلې وه هغه د هندستان سیاسي کلتوري او کلتوري فرهنګي او د دینی اړخونه وه چې ما ورته څېړلې وه او په اړه مې بحث کړی و. او همدارنګه زموږ ژوند چې په هند کې یو څنګه د موږ د دې هېواد څخه څه لاسته راوړنې څه برداشتونه مې درلودله په دې اړه باندې ما دا لیکنه کړې وه. ډیبیټ چې مې و هغه د اداري فساد په اړه و چې ما پهغه کې ما دویم مقام ترلاسه کړ.
که دې لږ مختصر زمونږ اردوونکو ته وایي چې تاسو خپله باندې ویل چې دغه ډیبیټ تاسو هغه په اداري فساد باندې وو او دغه رنګه تاسو مقاله چې کوم مواد په سیاسي او کلتوري او مذهبي ستونزو باندې وو نو څه دغه په اړه لږ زمونږ اردوونکو ته وایي چې دغه کې څه داسې خبرې وي؟ مطلب
ما د هندستان په اړه کوم روابط چې د هندستان د افغانستان ترمنځ سیاسي روابط کلتوري او فرهنګي او تاریخي روابط په دې اړه ما بس وکړي چې افغانستان د هندستان سره څومره تاریخي اړیکې لري او همدارنګه په هندستان کې د دیموکراسي او د بیان ازادي او د دین ازادي د مذهب او د کلچر ازادي په دې اړه ما بس وکي او ما په خپل لیکن هندستان د ډیموکراسي یاد کړل چې د سیو هوا د چې دته ډول ډول مذهبونه سره جوان کې پډېره آرام پډېره سلحامه د فضا کې سره جوان کې نو په دې اړه ما خپل لیکنه وکړه الحمدلله موږ چې دته په دې هوا کې وو سره لاس راوړنه مدلودله څه ډول موږ وکړ چې دې هوا د دې خلکو څخه موږ یو نوې آیډیا ځکه چې په خپل افغانستان کې ما مثلا آیډیا محدود فقط په دې خاطر چې زموږ افغان ټولنه چې تاسو نه نه په ساده مسلمانان دي یعنی هغه یو په ساده یا کم موږ نور ادیانو خلک لور لکه د سیک او هندو نو دونه ایدیا ما سره نه او یو کله چې یو څوک په خپل دنه هیواد کې اوسي او په کوم یو کلچر او په یو دین کې اوسي نو هغه شاید داسې بل ډول نظریه ولري خو زه چې کله دلته راغلم ډېر داسې سمې دا کله چې یعنی زه افغانستان ته چې د خیر سره ولاړم هغه نظریه د خیر سره د ځان سره یوسم ان شاء الله دا افغان
خبر هم په دغه معنی کو دغه هم زما پښتنه دا چې د خیر سره تاسو دومره زده کړی وکړي دا به پښتون کام ته د افغانستان خلکو ته څه ګټه ورسوي
زه خو چې خپل فارمسي برخه کې ذکر کوم یعنی زما ډېر فوکس په فارمسي برخه کې دی کنه چې زه غواړم افغان ټولنې او په خصوص پښتون ټولنې ته په دې صحیح برخه کې مرسته ورکوم او بل دا چې مثلا په پښتون ټولنې کې ځینې داسې دودونه رواجونه یا ځینې شیان چې اصلا په اسلامي کلتور کې نشته په اسلام کې نشته خو ولې دوی دا منلې دي او هغه داسې دي چې دوی په تر تمام
شي لکه څنګه
لکه مثلا دوی باید ورکول دي یا مثلا نور زور زیاتیانې داسې ناوړې پېښې کېږي په ښځو باندې ظلم ځینې ځینې ځای کوي چې په ټولو پښتنې ټولنې کې خو ده یعنی ځینې ځینې داسې مسایل شته یا مثلا د نجلۍ د پېغلې واده په زوره کېږي هلته د هغه څخه پښتنه نه کېږي د پښتنه کې نه هلته ورته ویل کېږي چې موږ چا سره واده وو بس د هغې نجلۍ واده اوسي یعنی بېخي یو نوی شی هغې نجلۍ ته نو دا هغه شیان چې نشته په اسلام کې زه خپله ما ته بخپل ټولنې کې شاته پاپان سره کوم ماته به دا د سیسه هنو مونږ چې ولې دا رقم ده دا ولې د سی ډېر موږ د سیسه نشای نه چې د په اسلام د سی برابر نه راځي موږ باندې لري خو چې د هیوا د بهر راغلم د سمې د نور هیوا د مسلمانان دا ولې دل نه هغه رقم کوم سوند کوم خبر نه لسته او بل یو شی ډېر مهم ټکی چې زه غواړم ته اشاره وکم هغه دا چې د انجلو په ذکر باندې د انجلو په ذکر باندې مثلا د دیني لحاظ دوی مثلا یو مسله ور باندې دا بس چې لري ذکر باید ونه کی داسې یا حرام دی هغه په حال کې چې دا په اسلام کې په شته په نر باندې ذکر او تعلیم فرض دی د سعودي عربستان د عراق او سوریه او لبنان او سودان او د مختلف اسلامي هیوادونو انجینر راځي نو درس وايي تحصیل کوي تاسو تحصیلات ور تحصیل کوي خو افغان انجلۍ مېر خصوص پښتون انجلۍ ډېر کم دي چې راځي ذکر وکړي یو خو کلتوریستون چې لرو یو هم مثلا وای چې دوی هغه کلتوریستون ته دیني بڼه ورکړي دی وای چې نه د دین لحاظ د حرامه ده چې جلی ولاړ شي درس وایي د علم کې او کې نو وروسته دا د ایډیا مطرح پیدا شو چې نه ولاړ شي د پښتون قوم ته زه دا ورته وایم چې داسې مثلا نه ده
او دن کو تاسو هم چې د نن ورځې د ځوانانو غک خبرونه تاسو اوري او په دې خبرونه کې موږ سره د افغانستان د وردګ اوسیدونکو ګلالی هدری ملمنه د هغوی د محل د هندستان په حیدرآباد کې د فارمیسی په څنګه کې او د غرنګ د بزنس منیجمنت په څنګه کې زده کړې کوي ګلالی تاسو ویل چې تاسو له خیر سره افغانستان ته لاړ شئ نو ولته کې به په خزو کې پوهاوی پیدا کوي هغه به پر دې پوه کوي چې ځنې ډېرې داسې خبرې شته چې هغه په مذهب کې نشته خو هغه په پښتنو خزو باندې تپل شوی دي نو څه ګوري چې د فیسبوک په دې وخت کې د ټولنیز میډیا وخت دی دور دی نو تاسو کومې داسې ملګری یا ملګری لرئ چې په دغه کې به تاسو سره مرسته وکړي ځکه چې دا خو یوازې ګران کار دی که څنګه
زه په فیسبوک کې زما سره ستا ملګری ستا د هندسي فعالې د افغان مېرمنو په ستونزو باندې کار او زیار باسي موږ خپله هم مثلا زه خپله هم په فیسبوک باندې د پوسټونه ځینې فعالیتونه دا کوم چې کم نظر چې زلرم کم یو نوی نظر یا کوم څه چې په افغان ټولنه کې یو غاړم زه ورته مطرح کوم چورته چې دا وسو په دا ډول الیجی یا دا رقم ده. نو دا می بس دا بس می په فیسبوک په خپل پانه باندې کړی دی او هم دا ملګرو دا سره می کړی دی را سره موافق دي همغږی دي وایي چې د خیر سره افغانستان ته ولاړ شو ان شاء الله همداسي سره راټولېږو یو 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 مدني خوځښت به سره کوو شو دې په عامه پوهاوی همدارنګه د دینی علماو له طریقه د دې خاصه موږ غواړو چې افغان شو ته یعنی دا ورسو چې دوی باید تعلیم وکړي. دا کومه په دې کې مهمه خبره ده چې چیرې موږ غواړو افغان شو دې تعلیم او لوړ زده کړو تشویق او هغوی ته ورته وایو چې دا سوسي حق دی. په دې کې داسې موږ داسې کولی چې راسن لاړ شو خپل هغه ښځو ته ووایو یا هغه نجونو ته ووایو ولې چې هغوی ته دا خبره وکړو هغوی بیا هم ته نسي کولی چې دوی ولاړ شي ولې چې دوی هغوی پلار ورور خاوند دي دوی نه پرېږدي او خاوند په دوی باندې واکمن دي. نو بهتره ده چې موږ دغه د خاوند پلار ورور سره مثلا مطرح کړو د دغه سړیانو چې دوی نه غواړي چې خپل خوندې
د پښتنو پیغلو د ستونزو په اړه باندې تاسو خبرې کوئ، نو کداره ته وایي چې تاسو سره داسې څومره جینکۍ وي چې ښه قابلیت درلودو خو نه شوې کړی چې وړاندې خپل سبق وایي، تاسو سره په سکول کې وي په کالج کې وي داسې کوم ملګری تاسو سره وي که څنګه؟
و را سره وي زما سره خپل یو ملګری مو چې ډېر لایق انجلۍ وه، یعنی لیاقت درلوده چې دا باید لاړ شي د هېواد نه بهر زده کړې وکړي. نه زما سره په فارمسي فاکولته کې هلته صفوي مې وه، او نه یوازې دا چې مثلا دا خپله نه غوښتل چې ولاړ شي ولې چې ورونه یې ورته ویلې چې مزه اته ما ته یې کله وخت ویلې چې ګلالۍ څه کوې چې ته ځې مزه هلته ښه نه دی د ټولنې لحاظه خلک شاید کومه خبره تا ته وکړي. خلک دا فکر وکړي چې دا نجلۍ ولاړله یعنی ښه نه دی، دا د اسلام له لحاظه حرام دی، داسې هغسې دی. بیا ما ورته ویلې ګورې که نه تعلیم چې دی تعلیم فرض دی په ښځو په سړي باندې، او کوم ضرورت چې زموږ ټولنې د ښځو تعلیم ته لري باید د هغه لپاره زه لاړه شم. نو دا نجلۍ هلته نه یوازې چې هند ته رانغلله چې درس ویي یا بل هېوادو ته د هېواد نه بهر ولاړه، هلته دا داسې مجبوره شوه د خپل ورونو له خوا څخه چې په کابل پوهنتون کې د فارمسي پوهنځي ته یې چې ولاړه شي په کور کښې دا رقم مسلې شته ستونزې شته چې دا رامنځته شوي دي.
ګلالۍ حیدری دا مهال موږ سره د هندوستان له حیدرآباد د ټلیفون په کرخه ده. ګلالۍ دا راته وویل چې تاسو څنګه ذکر وکړو ستاسو دغه ملګري مخکې لا نړه هغې ته ځینې ستونزې وي، تاسو خپله څومره ستونزو سره مخامخ شوي استئ دی پوزیشن ته پر رسیدو کې؟
زه خپل د خپل کورنۍ له خوا څخه په ستونزه کې نه یم مخامخ شوی، بلې چې ما خپل پلار خپل د غوښتنې د لوی چې ما لور باید علي تحصیل وکړي، خدای دې وکړي چې د نړۍ د هېواد کې اوسي یا د هېواد نه بهر اوسي. زما پلار په دې نظر باندې اوسي، زما پلار زما سره په دې اړه باندې ډېر مرسته کړې ده، زه ډېره حمایت کړم تر اخري حد پورې چې هر څه نکول سي زه حمایت کړم. خو د خپلوانو یا قوم د قبیله او دا دوی داسې مثلا ویلې چې یا لور دې ولې لېږې دا ښه نه دی، یا د سبا ستونزې ورته پېښېږي، دا رقم ته خبرې وې. بلې بیا ویلې چې څه ضرورت دی چې لور د باندې د هېواد نه باسې، بلې نه غواړي چې دمدته په دننه په افغانستان کې اوسي، یا بېخي یا دا په کور کې کښېني نور بس دی، همدا دولس کاله ښوونځی ولوسته، دا چې کله فاکولته ولولې ځي سبا واده کېږي درس نو څه په درد شوي. دغه ستونزې وې د ټولنې لحاظه او کلتوري ستونزې ډېرې دي. هغوی ته دا ننګ ښکاري چې لورې مثلا لاړ شي لوړ تحصیلات وکړي، هغوی ته مثلا داسې بد معلومېږي چې لورې لاړ شي د هېواد نه بهر تحصیلات وکړي. خو زما پلار زما سره په څنګ کې ولاړو او په دغه دا سبس و چې زه راسم د هېواد نه بهر، زما پلار زما سره په څنګ کې نه ولاړ شو شاید ما هم نه
شوی. نو ګلالۍ حیدری اوس زموږ اورېدونکو ته دا وایي چې څنګه تاسو ویلې دي، خلکو به ویلې چې دوی به تاسو به د مسلو سره مخامخ شي، دا به وشي دا به وشي، نو آیا واقعي مغز وشو کنه داسې خبرې وي؟
یا هغه اسی خبرې وي رښتیا وایم. زه ما په کابل پوهنتون کې هم درس وایي تعلیم یې کوي، خو تر هغه ځای نه زه دلته ډېر ځان امن احساسوم، آرام احساسوم. زه اول چې دلته رالم پوهنتون کې چې زه یم، دا پوهنتون داسې نه ده چې مثلا کو ایجوکیشن ولري یا د انجینر هلکان یو یعنی یو ځای تحصیلات سره وکړي، یعنی مکس پوهنتون نه دی، بلکې داسې فاکولټي او پوهنځي لري چې یوازې د انجینر لپاره مشخص دي، یوازې د ښځو پوهنځي دی. زه خپل چې راغلی یم، خپل د ښځو پوهنځي انتخاب کولی، ما ویل چې نه یم او د دې ټولنې سره تر هغو بلد نه یم. نو زه ډېر آرامه ځان احساسوم، هېڅ ماته کومه داسې ستونزه نه ده پېښه شوې چې آزاد شوی یم. نه مثلا داسې کومه ستونزه چې په افغان ټولنې کې راسره پېښ شوي، ولې دلته نه دي راسره پېښ شوي. او زه ډېره خوشحاله یم په دې باندې چې په آرام ذهن، په آرام مغز او په آرام روح باندې زه ته تاثیر کوم. درس وایم اصلا د امنیتي لحاظ ستونزه نه شته، اصلا مثلا د روحي رواني لحاظ ستونزه نه شته چې جوړې ته کوم ستونزه او مشکل پېښ شي.
ګلالی هدري، تاسو په دې خپل لاسته راوړنو باندې څومره خوشاله استه؟ یو دوه مدار چې تاسو په کوم سکول کې سبق ویلې او هغه سکول په څه حال کې وو، او آیا تاسو سوچ کړو چې وخت به تاسو دې ځای ته رسیږي که څنګه؟
ما چې په زه خو اول ډېره خوشحاله یم چې دا کوم لاسته راوړنې مې کړې دي. یعنی ستونزمن کار دومره آسان نه و، خو بیا هم مثلا زه غواړم په آینده کې نورې هم تر دې ډېرې ښه لاسته راوړنې ولرم. دا لا شروع ده، خو پر دې باندې ډېر افتخار کوم، خوشحاله یم، شکر باسم. په کوم ښوونځي کې چې ما تعلیم کړی، کابل کې د بی بی مهرو په نامه باندې د نجونو ښوونځی دی، ما هلته تعلیم کړی. هغه ښوونځی کې اول چې زه کله په پنځه بشپږم صف کې وم، موږ سم ټولګی نه درلودی، هغه موږ د خیمې لاندې درسونه ویلي. داسې وختونه مو درسونه وو چې استاد مو درک نه درلود، داسې وختونه مو درسونه ویلي دي چې استاد به مو د پښتو د ادبیات څخه فارغ شوی، دا به راغلل موږ ته به ریاضي درس راکوي، یا به مو استاد دري د ادبیات څخه فارغ شوی، دا به راغلل موږ ته به کیمیا درس راکوي. یعنی په ډېرو ستونزو سره اته ما کله وخت فکر کوي چې د دې ښوونځي څخه به داسې یو کوم یعنی کس وکړی چې د هېواد نه بهر زده کړه وکړي. ما داسې کله فکر کوم چې آیا د دې ښوونځي که څوک خپله مثلا یعنی لږ زحمت دا شی ونه باسي، څنګه به وکړی چې دا اته د کابل هغه کانکور د کانکور تاریخ د کابل پوهنتون ته کامیاب شي؟ خو بیا الحمدلله یعنی خپل کورنۍ کوششونه میراث استادانو مې هم تشویقولم، او خپله مې هم یو څه زحمت ویست، نو تر دې حده راورسېدله. هر څه چې دی یوازې دا پورې نه ده چې مثلا باید استاد یو چاته راسي هر څه درته وښيي، خبره دا ده چې باید خپل یو ځوان هم یو څه ځان وښوروي.
ګلالۍ، تاسو خبر وکړه چې تاسو په خیمه کې زده کړې کړې دي، تاسو سکول په دغه حالت کې وو، نو په قبایلي سیمو کې د پاکستان داسې ډېرې سیمې دي چې هلته کې له سره سکول نشته، وسلوالو ځینې سکولونه نړولي دي، نو څه وایي دغه زده کوونکو ته؟ څه وایي چې هغوی څنګه کولی شي خپلې زده کړې برقرار وساتي؟
یو خبره دا ده چې که ښوونځی یو چیرې ووسي، که استاد یو چیرې ووسي، اته پروا نه کوي چې یعنی موږ چتر ونه لرو، یا هم مثلا سم درسي مواد ونه لرو، خو دغه نه کېږي چې هغه استاد هر څه انسان ته نه ورشي، خو استاد دا لاره ورشي چې ته باید څه رقم ته درس وایي، څه رقم ته باید تعلیم وکړي، څه رقم ته مخته ولاړ شي. زه دا فکر کوم چې هغوی باید هېڅ خپل امید له لاسه ورنه کړي. او بل خبره چې دا ده، په هغه قبایلي سیمه کې همدارنګه په افغانستان کې په لیرې پرتو سیمه کې دا ستونزې چې رامنځته شوې دي، دا د قومونو د مشرانو یو لوی مسؤلیت دی چې هغوی باید خپل دغه ماشومان او پیغلو ځوانان لپاره داسې زمینه مساعده کړي چې دوی ښوونځی اله نه کړي. باید هغوی د روحي لحاظه هم یو شهامت ورته ورکړي. بل دا ده چې که چیرې داسې ډېر امنیتي ستونزه وجود ولري، ما هم یو ورځ خپل فیسبوک کې دا خبره هم دګه کړه، که چیرې کولی شي د یو کلي یا د یو قوم هغه کاغذ کې چې که ښوونځی نه یعنی ړنګ شوي دي د وسلوال لخوا څخه، نو دوی کولی شي په هغه ښارونو کې چې مثلا لږ امنیت شته، ښوونځیان شته، او لږ سهولتونه شته، نو خپل دغه داسې هم نه ده چې بېخي زموږ ملال دومره خواره اوسي چې دومره یعنی پیسې یا دوله یو څه ونه لري. لري هغه خپل دفاني چې کوم زحمت شته، یو دومره لري چې خپل اولاد واستوي ښوونځي ته.
که
چېرې دوی راولاړ شي، یو څو د یو قوم مشران ټول راټول شي، څو ماشومان کوي جوړ الفان دا ټول واسي، دغه سره یو شته یو سړی شرط واسي، هغه سړی ته هم یا ښځې ته هم ماش مقرره کی، او دا ماشومان په یو ښوونځي کې شامل کی، او په کو باندې نظارت سم کی کېدای شي چې دوی هم مثلا تحصیلات داسر مخته وي.
ګلالۍ، موږ سره یو څو سکند پاتې دي، څه پلان لري لارتون کې لپاره زمونږ اوردونکو ته یو پلان ټکو کې
زما پلان دا چې له خیره سره لومړی کافینه ده او کوم مسئله چې په بزنس کې کومه ته ده هم کافینه ده. زه غواړم چې په فارماسي کې هم بستری ترلاسه کړم. روز دې چې سم لومړی ګام چې زه غواړم کار وکړم هغه په صحیح برخه کې ده او همدارنګه دغه په څنګه کې زه غواړم چې د ښځو په تعلیمي برخه کې کار وکړم او د ښځو د مشکلاتو په حلولو کې زه خپل زیار وباسم. خدای دې وکړي چې داسې یو زمينه راته مساعد شي چې وکړم سم خپل هیواد ته خدمت.
پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
پښتنو پیغلو او ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې هیڅ وخت خپل امید له لاسه ورنه کړي، خپل همت لوړ وساتي او چې څه غواړي کچېر دوی مثلا یعنی ټینګ تصمیم ولري ټینګه اراده ولري سل په سل دوی ورته کامیابیږي. زحمت به زحمت راحت نشته او کچې چې باندې زحمت باندې حتما هغه ته نتیجه ورکوي.
ډیره زیاته مننه تاسو موږ سره د ځوانانو غږ پرونه کې برخه واخیستا. ډیره زیاته مننه تاسو نه ګلاله هدري.
وعلیکم السلام. تاسو هم ډیره
مننه. الله پامن. اوردونکو دا موږ سره د وردګ اوسیدونکو ګلاله هدري چې د نن ورځې د ځوانانو غږ خبرونه کې تاسو د دوی لاسته راوړنې او دغه رنګې د دوی د مبارزې په اړه اورېدل. همدې سره خپل قربا صلی الله علیه وسلم ته ځواب الله پامه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو اوري.
د باختر